السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزا دمو د مشال ریډیو د غرمه 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د ریپورتونو سره سره شننې او تبصری لرو خو خبرونه له پامی ساحل نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو او پلویانو ته خبرداری ورکړې دي چې نن دې په اسلام آباد کې احتجاج نه کوي او اسرائیلو بیګا د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي څنډو درنه بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلی دی چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکو جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیگانا وخت پر ایکس یا پخوانی ټویټر په بیانونو کې ویلی دی چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلې او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو د جرګې پر ځای چاپه وهلې ده. منظور پښتین دا هم ویلی دی چې پولیسو پرون د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د غورځنګ مخکخ فعالان نیولی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې او گرفتاری په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې عوامي نشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی د جرګې د انتظامی کیمپ ړنګولو او د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد غندلی دی. د عوامي نشنل ګوند ویاند احسان الله بیگا په ویډیوي بیان کې د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې وکړي.
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په اوی د احتجاج لاری تړي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال حکومتي اقدامات غیر مسؤولانه وبلل. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علی سیف د اکتوبر پر دویمه په بیان کې ویلی ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایۍ امر کړی و. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر پر 11مه په ریګي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې مخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو لویو مسئلو د هواري لارې چارې لټول دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداری ورکړې ده چې که په اسلام آباد کې د مظاهرې هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجرز ځواک سرتیری هم اسلام آباد ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. هغه ګوند د اکتوبر پر دویمه هم د پنجاب په یو شمیر ښارونو کې مظاهرې اعلان کړي وې خو صوبایي حکومت د جنایي قانون د 144 مادې په عملي کولو پر ولسی غونډو او احتجاجونو بندیز ولګاوه. تحریک انصاف او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامی هغه ښار ته تلونکي لارې تړلي دي او په بیلابیلو ځایونو کې کنټینرونه درولي دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربه روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قازقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا روانه ونی وویل چې په غونډه کې په افغانستان کې پر ملي روغې جوړې له طالبانو سره د سیمه ییز تعامل پر زیاتېدو، اقتصادي چارو او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر وړاندې پر هڅو بحث کیږي. د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د مسکو فارمیټ یو شمیر برخوال هیوادونه ورسره اړیکې پالي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرائیل هوایی بریدونو له وجې یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. هغه حملې د اکتوبر پر درېمه ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویلي دي چې روانه اونۍ پر اسرائیلو د تهران د توغندیو د برید په غبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمبارۍ وروسته په فضا کې د اور لوی لمبې ولیدل شوې. اسرائیلي پوځ تر دې څو ساعته مخکې د ښار د یو شمیر برخو اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو امر کړی و. د لبنان دولتي خبري اژانس بیګا وویل چې اسرائیلو د پلازمینې پر جنوبي څنډو تر لسو زیات پرله پسې بریدونه وکړل او زیاته کړه چې دا په هغه هیواد کې د اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې له تر ټولو قوي حملو یوه وه. اسرائیلی پوځ د بمبارۍ د اهدافو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلو ځواکونو روانه اونۍ په لبنان کې د محدودو ځمکنیو عملیاتو پیلولو خبر ورکړ چې ورسره سم په منځني ختیځ کې د جګړې پراخېدو ویره زیاته شوې ده. دا اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ پر اسرائیلو د توغندیو لویه حمله وکړه. ایرانی پوځ خبرداری ورکړی دی چې که اسرائیلو یې د توغندیو حملې ته ځواب ووایه نو ورباندې به پراخ بریدونه وکړي. او د ښځو د شلو اوور کرکټ نړیوال جام په لړ کې نن دوه سیالۍ کیږي. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز د ښځو لوبډلو ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر درو او د کابل پر دوه نیمو بجو پیل شي. تر دې وروسته به د پېښور پر وخت د ماښام پر اوو او د کابل پر شپږ نیمو بجو د هند او نیوزیلینډ لوبډلې یو بل ته مخامخې شي. د ښځو د شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالۍ پرون پیل شوې چې پکې بنګلادیش، سکاټلینډ او پاکستان سریلنکا ته ماتې ورکړه. د نړیوال جام په سیالیو کې لس لوبډلې برخه اخلي او ټاکل شوې چې پایلو به یې د اکتوبر پر شلمه وشي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ پختون تحفظ موومنټ وای چې پولیسو بیګا بیا د دوی د جرګې په کیمپ چاپه وهلې ده معلومات ترکو. عوامي نشګوند او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پی ټی ایم په کیمپ د پولیسو چاپې او په فعالانو تشدد غندلې دي.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے جو بڑی قابل مذمت بات ہے.
پاکستان کورنو چارو وزیر تحریک انصاف ته خبرداري ورکړې چې نن د اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره نه ورځي. د ښار اوسیدونکو وایي چې انتظامیه د ښار لارې تړلې دي.
د ټولې ایریا وسنه بند شوی دي نو چې کوم خلک ته هغه پېښور تدریمي یا رئیس مل خان تدریمي او د جواب الله خلک چې کوم دي دغه د پاوډر غټ تکلیف دی.
اسرائیلو په بیروت کې تازه حمله کړې دي او د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیلو په وروستیو حملو کې مرستندویا کارکونکي هم وژل شوی دي. په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د آنلاین کاروبار په نوم د خلکو د ټګلو پیښې زیاتې شوی دي. پوهان وایي ځوانان باید احتیاط وکړي.
په اولنې ورځې کې تا له لږ ډېرې پیسې درکړي بیا ته نورو خلکو ته وایي چې لکه دې کې ما ډېرې پیسې وګټلې. خلک به دې کې خپل هم پیسې بربادې کړي د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي.
نور رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونو کې واوریدل پښتون ژغورنې غورزنګ ویل دي چې پولیسو بیګا بیا په خیبر کې د دوی د جرګې په کیمپ چاپه وهلې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ته ورسو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین موجود دی. ستړي مشي وسیم.
سلامونه مری اسالات.
وعلیکم السلام. ډیره مننه. امید کوم چې تاسو به هم خیه. وسیم سه تازه صورتحال دې سه معلومات دي د پی ټی ایم په خبره د پولیسو دا سلورم زل لې چا په د دوی په کیمپ باندې وهي نو سه صورتحال تاسو ګوره.
تازه اپډیټس پکې هم راغلي دي خو لګ د اوریدونکو لپاره به هغه جوړ کو چې پرون بیګا د پی ټی ایم لخوا د پی ټی ایم لغړو لخوا دا الزام لګول کیږي چې شاوخوا د سلويخ نه سیوا گاڑی د پولیسو ورغلی وو د دې په پندال باندې چې په کمزګي کې د یو لسم اکتوبر قامی پختون قامی جرګه کیدون کې د په خبر کې الته کې پاغوې باندې بیا یو وار ریډ کړي یا کاروایی کړي دا دوی وایي چې گرفتارې پکې نه دي شوي او نه یې پر دوی باندې شیلنګ او ډزې کړې دي. خو وایي چې دوی کله پولیس ولیدل نو د دغه زګینه دوی پنډالی خالي کو او شاوخوا زګونو ته د ځان بچکول لپاره لاړل. د پولیس د پېښور پولیسو ویان سره مو کوشش وکړو چې رابطه وکړو، ټیکسټ میسیجونه مو ورته یا په لیکلي میسیجونه مو ورته په واټس اپ ور واستول، اگر ته هیڅ جواب را نه کړ. البته د دوی د کنټرول روم سره چې رابطه وکړه، بیګام و سره د شپې نه وخت خبرې کړې وې، نو هغوی راته دا ویلي وو چې موږ تر دې ریډ په حوالے سره هیڅ معلومات نشته. د خیبر پولیسو ویان سره مې خبرې وکړې، هغې راته وویل چې دا د زمنګ په ټریټری یا زمنګ علاقه کې ناراضي دي، د پولیسو د پېښور د پولیسو سره رابطه وکړه، نو هغه وایي چې دغه مسله روانه دلته. دیک یو تازه اپډیټ دا دی چې په پېښور های کورټ کې د اعظم خان افریدی لخوا، وکیل اعظم خان افریدی لخوا پټیشن یا درخواست چې مکړل شوی وو چې پر دغلطه پورم نه هغه کې د لیکل شوی چې خلکو ناستو په هغه باندې شیلنګ کړی دی، پرون درخواست چې مکړل شوی او نن پیو اورېدنه وه. په اورېدنه کې پېښور های کورټ چیف سیکرټری، هوم سیکرټری، ایڈوکیٹ جنرل او سی سی پی او پېښور چې دی هغه غوښتلی وو، او جوابونه یې تھی سوالونه جوابونه شوي دي. ورته ویلي دي چې په لیکلي بڼه باندې دواړه فریقین دي یا هر یو فریق چې دی دا دی خپل جواب جمع کی. د خیبر پختونخوا حکومت موقف دا دی چې پی ٹی ایم په دغه پنډال باندې چې کومه کاروایی شوې ده، دا د سنټرل یا په اسلام آباد کې د حکومت په وینا شوې ده، او د خیبر پختونخوا حکومت بیرسټر محمد سیف دا خبره کړې وه. یو لیټر یې هم شیر کړو چې دا غزګي هوم ډپارټمنټ کوم دی، داخله چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته درخواست لیکلو، دا ټولې خبرې په عدالت کې نن ډیسکس شوې دي، خبرې به شوې دي، او وکیلانو دواړه سره تا او لیکلي جوابونه یې غوښتلي دي. نو لیکلي جوابونه جمع کېدو پورې چې دی هغه کیس چې دی وزن ډو چې په نوې اورېدنه کې بس کېږي، هغې د عوام اپډیټ ورکوو. خو یو ضروري یا مهمه خبره دا ده چې د پرون راسی په خیبر ضلع کې او د غریږي چې کوم د پېښور سره سیلمه سیمه ده یا د هغې سره نږدې حیات آباد په شاوخوا سیمو کې انټرنیټ چې دی هغه هم ماتر کړی شوی دی، انټرنیټ هم کار نه کوي.
صحیح. وسیم که دا راته وایي د پی ټی ایم خو وایي چې دا څلورم ځل دی د کریک ډاون د پولیسو، اوس هغوی څه نه عمل دی؟ د اکتوبر په یولسمه دوی هغه غټه جرګه کوي همدغه دا لپاره کیمپ اورېدونکو ته به معلومات هم ورکوو، نو اوس دوی څه وایي؟ لکه د پرون بیا دوی تیاری وکړې د درېیمې چاپې وروسته، بیا دوی خیمې ولګولې، او دا څلورم ځل شو چې دوی وایي پولیسو په دوی بیا چاپولې ده. اوس راتلونکي لپاره دوی څه نه عمل لري؟ آیا دوی به دا جرګه کوي او کنه؟
پرون مې هم خبرې وکړې، نن سهار مې د پی ټی ایم د غړو سره خبرې وکړې، کوم چې په دغه ګراوند کې دي. غوی راته دا وویل چې جرګه دوی په هر صورت باندې به کوي، بلکې دوی نور هم الزامونه لګوي چې د دوی کم ضلعي په ضلعو په سطح باندې یا په ټوله پښتونخوا کې د دیو د پلویانو پر ضد چې دی هغه د پولیسو لخوا کریک ډاون روان دی، او د دیو چې کوم ذمہوار غړي دي، صوبائی کوآرډینیټر کوآرډینیټران یا صوبائی غړي یا مرکزی غړي او یا د ضلع په سطح باندې غړي دي، دوی هغه په سوات، دیر، باجوړ، ډی ای خان یا نورو مختلف زګونونو دوی دا خبرې کوي چې دا دوی غړي یا د دوی پلویان چې دی هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دي، او دوی وایي چې ډیرې داسې دي چې دا غي ورته معلومات هم نشته چې دوی چرته وړل شوی دي. او دوی وایي چې موږ په هر صورت باندې منظور پښتین، احمد پښتین چې دی هغه په خپل فیسبوک په پاڼه هم ویلی وو چې دغه جلسه په هر صورت کې کوي. خبرې مې چې سهار وکړې، نو دوی هغه ته دوی وایي چې په هر صورت کې کوو. بیا د خیبر چې کوم کوکی خیل قبیله دا هغه وایي چې بس موږ هم دې خبرې ته تیار یو چې دلته یې ځای کوو، په ولسم اکتوبر باندې به وي دغه چې کومه جرګه ده دا په کو. دوی خو وایي چې موږ دې ته تیار یو، هر قسم گرفتارو ته هم تیار یو او جرګه په خپل وخت کو.
ډیر مننه وسیم سجاد چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو یو ځل بیا د راتلونکي جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې ده. په دې اړه تاسو معلومات اوریدل. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیگانه وخت په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون نیټورک او انټرنیټ هم تړلې ده. دا د اکتوبر د دویمې نیټې راهیسې څلورمه پیره ده چې پولیس پر ریګي للمکې د پی ټی ایم د لوی جرګې په کیمپ چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د غورځنګ د تازه دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې بیا جمعیت العلماء اسلام فی او عوامي نیشنل ګوند د پی ټی ایم په فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو ړنګولو غندنه کړې ده. غلام غوث له پېښوره تفصیل راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون او مدنی فعالانو د پی ٹی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړی ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سے تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی ور خبر دا دا دوی دا نظریے سرا اختلاف کے دے شی پا دی باندی بحث ہم کے دے شی لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرګه کوي. کچری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده. نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی.
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاهیه.
بلې خواته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او دریمه نیټه د اوخ کې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه پخپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکې کړې دي.
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي. د بیرستر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیس او صوبائی حکومت د زینو سیاسی مشرانو او مدنی فعالانو د دین وکو په جواب کې سندی ویلی. خو په ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلی وو. او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنۍ چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې و. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنۍ چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوی وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللم کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه. خو د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیونکې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر د تحریک انصاف غړو پلویانو ته خبرداري ورکړې چې نن د اسلام آباد ته احتجاج ته نه ورځي. محسن نقوي تیر ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم اوس مهال د پاکستان په سفر دی، نو ځکه په اسلام آباد کې په غونډو او مظاهرو بندیز دی. نوموړي ګواښ وکړ چې که د تحریک انصاف پلویان هغه ښار ته ورغلل نو پولیس به یې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف نن د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو او عدلیې د ازادۍ لپاره د اسلام آباد په ډی چوک کې مده مظاهره اعلان کړی دی. ګوهر مسید تفصیل لري.
د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د ملایشیا وزیر اعظم د پاکستان په دوره راغلی دی او د سعودي عرب او چین وفود زر پاکستان ته په دوره را روان دی. د زیات کړه
مقصد
دا دی چې کم عام اولس یا پلویان دی هغه دا لس ځله په دې خبرې باندې سوچ وکړي چې کم اسلام آباد کې احتجاج لپاره رابلل شوي دي، حکومت پوره تیاری کړې ده. اسلام آباد او راولپنڈی کې سهم داسې حالات را مخ کې کیږي، نو عام اولس د څنګه ستونزو او حالاتو سره مخامخ وي. په دې اړه د اسلام آباد یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته داسې حال بیان کړو.
منو مواندا یو زل د اسلام آباد شي دا ای نه شو کوتي دلته کې چې سره پروټیست کیږي اسلام آباد شي دغه په وجه باندې اورډینا بلاک شي. اورډینا چې بلاک شي ته چې کوم خلک تاګ ورو تاګ وي، هغه مریض وي، هغه که جاب بول وي، هغه که کاروبار بول وي، هغه ته زیات نه زیات تکلیفات وي. اسپیشلی کوم د پنډینا اسلام آباد تر درې مې دا میټرو بند شي، دا فیض آباد دریا بند شي، کشمیر ایو بند شي، دا پوسټ دغه خاصه بل جوتای تکلیف مطلب دا ټول ایریا وسنه بند شوی دي. نو چې کوم خلک ته هغه پېښور ته درې مې یا رئیس مل خان ته درې مې یا د مونږ نور اسد درې مې اخته درې یو تای تکفی مریضون دي هسپتالونه ته چې کوم رو درې مې او د جواب الله خال چې کوم دي دغه د پرډر غټ تکلیف تای
د موسی نقوی په پریس کانفرنس نه اول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پی ټی آی یو مشر علی امین کندپور په خپل پلویانو باندې غک کړي چې اکتوبر سلوارم باندې غونډ د اسلام آباد ډی چوک ته ځانونه ورسوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشره 15 کسیزه جرګه کې د اساسي قانون یا آئین د درې شپږمې مادې د الف برخه تشریح په اړه د هغه عدالت یو پخوانی پریکړه لغوه کړې ده. په دې اړه د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې غوښتنلیک د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د سپریم کورټ یوې پخوانی جرګه کې د 2022 کال په مې کې پریکړه کړې وه چې که د قومي یا صوبایي اسمبلی ځینې غړي په مهمو موضوعاتو د خپلو ګوندونو د دریځ خلاف رایه وکاروي نو ووټ پای نه شمېرل کیږي. د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې د هم هغه کال په جون کې عدالتي پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنلیک دار کړو. د سترې محکمې جرګه کې پرون په خپله فیصله کې ویل چې که د اسمبلی غړي د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د انتخاب په هغوی د باور یا بې باوري د آئینی بدلون او بجټ مسودې په اړه د خپل ګوند د دریځ خلاف ووټ ورکړي نو رای به نه شمېرل کیږي. په دې اړه د پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه د سپریم کورټ د پریکړې په اړه تفصیل غوښته دي.
سپریم کورټ 15 ججانو په بنیادی توګه باندې د سپریم کورټ د یو مخکینه فیصلې خلاف چې کم اپیلونه سپریم کورټ کې دایر شوی وو داخل شوی وو منظور کړی دي. او په هغه فیصله کې په 2022 کال کې چې سپریم کورټ کړی و هغه دا وه کې یو په قومي اسمبلی کې په پارلیمان کې یو غړی هغه د خپلې پاټۍ یا د پارلیماني پاټۍ د یو فیصلې خلاف رائے ورکړي نو هغه رائے به نه شمارل کیږي. نو اوس سپریم کورټ هغه فیصلې خلاف اپیلونه منظور کړي دي چې تفصیلی فیصله به روستو اعلان شي. او چې کومه فیصله پرونو شو دا د چیف جسټس قاضي فایزی صاحب په مشرۍ کې 15 ججانو په متفقه توګه کړی دا او هغه فیصله ولې حاصله اوس پاتې نشو. یعنی اوس په پارلیمان کې یو ممبر د خپلې پارټۍ خلاف رائے ورکړي ووټ واچوي نو داغه رائے به شمارل کیږي. دا پکې هغه بنیادی نقطه و چې سپریم کورټ کما اوس فیصله اعلان کړی دا.
د تحریک انصاف وکیل د پرونی اوریدنې پر مهال څو ویل
کور د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مهم وکیل وو قانوني وکیل علي ظفر چې کله بحث کړه تیر ورس میو خداول وی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په دې موضوع باندې سوینا کول غواړي او باید چې هغه ته دې د انلاین یا د ویډیو د لارې اجازه ورکړي شي خو سپریم کورټ دا وسره اونه منل نو بیا د اعلان وکړه تحریک انصاف وکیل چې دوی بایکاټ کوي دوی په دې کې برخه نه اخلي ځکه دې د دامو ویل چې د عمران خان دا موقف دی چې د پینزو ججانو دا بنچ دی دا صحیح جوړ شوی نه دی خو دغه اعتراض سپریم کورټ اونه منه خو بیا چې کله هغه بایکاټ خبره وکړه علي ظفر نو بیا سپریم کورټ هغه نه بیا خواست وکړ چې ته دی د یو معاون یا د همکار وکیل په حیث باندې دی خپل رول سپریم کورټ کې دا کی چې هغه وسره علي ظفر اومنل او بیا لک بحث وشو او په بحث کې بیا دغه دا نظر وو د علي ظفر چې کدا مخکینه د سپریم کورټ فیصله دا بدله شو یا فسخ شو منسوخ شو نو معنی به دا وي چې کوم غاه سټریډینګ وته وي چې کوم ممبران خپل پارټي بدلی او بل چا درای ورکینو هغه چې دابا د تبلار پیدا شي.
طاهر خان صاحب د سپریم کورټ د لنډ پریکړې اغیز څه کیدای شي؟ آیا د پاکستان وسنی وفاقي تلافي حکومت ته ګټه رسوي او کسنګ
ګورې د خدایو نظر دی او دا خو د حکومت مخالفینو هم دا وایي او د اوسنی حکومت غواړي چې په عین کې یو نوی ترمیم وکړي او په هغه کې بنیادی په عدلیه کې په عدالتونو کې اصلاحات خبر حکومت کوي نو هغه ترمیم د پاره دوی سره حکومت سره او د اتحادیانو سره مطلوبه اکثریت په پارلیمان کې نشته هغه دغه غوښتل چې د مولانا فضل الرحمن حمایت والی خو مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې د حمایت نه انکاری دی نو بیا داسې پی ټی آی یو الزام لګولی و چې د دوی ځینې کسان غیب شوي دي خو بیا بهر علاقه چې کې دي مطلوبه اکثریت نه حکومت هغه ملتوي کړه اوس چې دا کار وشو نو معنی دا ده چې اوس کو یو ممبر هغه وغواړي په پارلیمان کې چې هغه د خپلې پارټۍ د فیصلې خلاف یو رای ورکړي نو هغه باندې اوس هغه چې مخکې به کومه دغه ووټ به نه شمارل کېده هغه شمارل کېږي نو دا یو نظر دی دا به وروستو کتي چې خو بهرحال چې ممکن نه که مطلوبه تعداد پوره کولو دپاره ممکن ده چې ځینې د پی ټی آی خلک یا د دې نور مخالفینو خلک هغې رایه بل طرف ته ورکړي نو ووټ به شمارل کېږي نو دا پی ټی آی سره دا خطر هم وو.
دا مشال رادیو دا
د خبر پختونخوا د مرکز پیښور اوسیدونکو وای چې د وړو بیو زیاتوالی والی لوجې ژوند ګران شوې دي. دوی وای چې پرستو کې د شل کیلو بوجه اوړو نرخ 100 روپے زیات شوې دي. د اوړو کاروبار ویان وای چې د بیو لوړیدو لوی لامل له پنجابه د غنمو واردات یا درآمد بندیدل دي. خو د خوراک صوبایي وزیر د تیرې میاشتې په وروستیونه کې داوا کړې وه چې د وړو بیې کمې شوې دي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
پیښور کې چپس خرڅون کې ملک شیر مشال ریډیو سره خبرو کې وی ګرانۍ سخت پریشان کړې ده. دی وای نه پوهیږي چې خوراک پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه
غریب ځان لوړو غټي دا چینی پیدا کی مزدوریو کې روغ ناروغ شل سوانور مسلې دي نو غریب سړی به کم کم تکلیفات او کم کم ضرورت پوری کوي
نو چې کوم غدي وړ دي یا وړي دي په شادومره غلا رسیدلې دي چې غریب سړی نشي اخستي.
افسوس پاکستان د روان کال اګست میاشت کې یو سروې کې ویلي دي 94% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیزونه اخستلو کې ستونزې رامخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکو پاکستانیانو شرا 90% ته رسیدلې ده. سروې کې ویل شوي دي د معاشي بحالۍ نه مایوسا پاکستانیانو شرا کې 90% زیاتوالی راغلی دی او دا 90% ته رسیدلې ده. پیښور کې د کریانی سٹور دکاندار فاروق ترمخه گرانی وخت په وخت سیوا کیږي چې لوجی خلک نشي کولې چې د ضرورت سامان هم پوره کړي.
یو غو زمونږ د خپل سامان دومره ګران دی چې بیا په ګټه باندې خرڅولې نشو چې چا ته وي دا په شل دی پرېږي دی راته او بل اوس یې پکې راته دا وړم ګران کړ نو مونږ به چېرته ځو مونږ به خروس پټافه چنګمان او مونږ نشو پاللی.
د اړو ډیلر منصور مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د وړو غټو ډیلرانو غنمو کې تاوان نکړی دي. اوس دغه تاوان را سر کولو د پاره د وړو قیمتونه سیوا کړی دي.
یو د 1 تاریخونو سره رشی په مارکیټ کې دا 550 روپے خود دی سره گرانی کنه جی بلد وجه دار د پنجاب نه کوم دغه دا اوس د جلسی جلوسونه روان دي کنټینر دا اوس په لار غاډي ولال دي د خلکو په پرمټ باندې روي بغیر پرمټ نه روي کنه جی
بلخو د خوراک صوبای وزیر ظاهر شاه تورو د سپتمبر په 25مه د چترال دوري په موقع رسنو ته ویلي حکومت د کروندګرو په مفاد کې د دوی نه غنم اخیستی دي چې لوجي دوړو قیمتونو کې هم کمی راغلې دي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
تازہ مشال ریڈیو پروگرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلې او د غرمې 12:30 بجې شوې لنډ خبرونه د پامیر ساحل نه واوري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکو جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي بیګا نا وخته پر ایکس یا پخوانی ټویټر په دوو لنډو بیانونو کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلې او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلل. پی ټی ایم وایي چې دا څلورم ځل دی چې پولیسو یې د جرګې له ځایه خیمې لري کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د تازه چاپې په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر پر 2مه په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته په یو لیک کې د پی ټی ایم پر ضد د کاروایۍ امر کړی و. د کورنیو چارو وفاقي وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو ته خبرداري ورکړې ده چې که په اسلام آباد کې د مظاهره هڅه وکړه نو پر ضد به یې اقدام وکړي. محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو او د عدلیې د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی. تحریک انصاف او د اسلام آباد وسیدونکو وایي چې انتظامی هغه ښار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولې دي. ټاکل شوی چې نن د یو شمیر هیوادونو استازي په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې د هغه هیواد پر وضعیت وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو په ناسته کې د کوربه روسیې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترڅنګ د پاکستان، هند، چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د لبنان د مرکز بیروت په شاوخوا کې د اسرایلي او هوایي بریدونو لوجې یو شمیر چاودنې اوریدل شوې دي. هغه حمله د اکتوبر پر 3مه ناوخته پر داسې مهال شوې دي چې امریکا ویل دي چې روانه اونۍ پر اسرایلو د تهران د توغندیو د فرید په خبرګون کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو په اړه بحثونه روان دي. په بیروت کې بیګا تر بمباری وروسته په فضا کې د اور لوی لمبي ولیدل شوې.
مشال ریډیو ته تاسو اغواګیه د لنډ خبرونه تاسو د پامیر ساحل نو اوریدل. اسرایلی پوز پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې په ځینو مرکزونو د هوایی حملو خبر ورکړې دي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې. حزب الله یو ګوند دی چې په پارلمان کې استازي هم لري او اروپایي ټولنې یوازې په نظامی څانګې بندیز لګولې دي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي چې په وروستو اسرایلي حملو کې په لسګونو ژغورونکي او مرستندویا کارکوونکي وژل شوي دي. په منځني ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینې هیوادونه او بنسټونه اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح نه اورو.
د اسرائیل پاوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلې دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي ته څیرمه له افراطي وسلوالو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلی غواړي د خپل شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي چې باندې شپې تزر کسان چې لتیر کال رئیس د حزب الله د حملو لقبله بي ځای سوي بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل شوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر د مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سه‌شنبه پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
دا مشال رادیو دا. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په داسې حال کې چې پراتلونکي ژمی کې به سباندې 12 میلیون افغانان مرستو ته ضرورت لري، هغه اداره د بجټ کموالي لوجې اوازې د 6 میلیون وګړو مرسته کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای لوسه په دیرویشتو ولایتونو کې چې په ژمی کې لارې بندیږي د خوړو زیرمه کولو هڅه کوي. تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځورېږي، دوی یوازې د 6 میلیونو کسانو لاسنیوی کولای سي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژمی لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمی په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتونېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګری ملتونو دغه اداره وایي دوی اړسول د بودیجې د کموالي له کبله یو پر څلرمه برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون لاغیزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 6.4 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیدلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان وفاقي حکومت د سرکاري کارکونکو د پنشن پړه یو نوې پالیسی اعلان کړې ده. د سکیم لمخه حکومت به هغو سرکاري کارکونکو ته نور پنشن نه ورکوي چې د 2023 کال د جولای نه کار شروع کړو. حکومت وایي د مالی ستونزو له وجې دا پریکړه کړې ده. پلخوا سرکاري کارکونکو په دې فیصله خفګان ښودلې دي او وایي لمخکې نګرانۍ د ستونزو سره مخامخ کړي، اوس په دې نوې فیصلې سره د دې مشکلات لا سیوا شي. له پیښور د عظمت علي شاه رپورټ ته وښي.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې روان کال د سرکاري کارکونکو د پنشن په اړه د کنټریبیوټری پنشن فند سکیم په نوم د یو نوې پالیسۍ اعلان کړی چې تر مخه به د کال 2023 د جولای د میاشتې برتی شوی ټولو سرکاري کارکونکو ته حکومت پنشن نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت دغه پریکړه په یو داسې وخت کې کړې چې سرکاري کارکونکو پنشن د زرو ارب روپو نه سیوا شوی. د سرکاري کارکونکو د اتحادي اګيګا د پېښور جنرال سیکرټري نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د پنشن اصلاحات په نامه د دوی پنشن ختموي او چې کومې تنخواګانې ورکوي هغې کې هم د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې کټ کوي.
تقریبا 6,20,000 چې کم دی په کې پی کې دي سرکاري ملازمین او ټول چې کم دی نو داسې په منډکړی دی او داسې ظلم او زیاتی ورسره چالو دی چې ته سوچ هم نشو کولی. یعنی تنخواه د ختمی سی پی فنڈ چې کوم 2022 کې برتی شوی دی هغه ته وایي چې تاسو ته جی پی فنڈ ضرورت نشته، تاسو بس سی پی فنڈ کوئ. دی چې دومره زور سرکاری ملازم لور کوي نو دی مهرباني دا کې خپل چې کوم اخراجات دي، کوم عیشانی دي، کوم منسٹرانو سره پروتوکول دی هغه دی واپس والی کنه. لکه اوس ته حساب لګوا اسمبلی چې کوم ایم پی ایس دی هغه د پاره دی 200% چې کوم دینو پترهګانو کې اضافه وکا.
د پاکستان د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه د دفاعي ترقیاتی او د قرضو د واپس کولو د بجټ نه زیاتې پیسې د سرکاري کارکونکو د پنشن لپاره مختص کړي شوې دي. د بجټ پیپر تر مخه تیر کال د پاکستان وفاقي حکومت د ریټایرډ سرکاري کارکونکو د پنشن په مت کې 3.2 ارب روپۍ ورکړې وې او سخ کال دغه بجټ کې 1.2 ارب روپۍ اضافه شوې ده. د ستمبر په 13 د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلیو د پنشن اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په قانون کې ترمیم راوړي.
جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں اور جن اداروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے
کوم وزارتونو چې بندول غواړي هغه به بندو او ځینې وزارتونو به په نورو وزارتونو کې زم کوم. د پنشن په اړه ډېر خبرې کیږي چې موږ د پنشن په اړه څه کوو نو موږ د پنشن په نظام کې بدلون راوستو چې د کومو کسانو ته چې پنشن ورکول کیږي هغه به جاری وي. دا ول ډېر اسان دي چې ګینه د ګریډ یو نه تر شپارس پورې تاسو دا وکړي او د ولس نه تر د 20 پورې مو بند کړي. نو د دې لپاره موږ په 1903 اویایم سرویس ایکټ کې ترمیم کول وی
امندمنټ لانی پړېږي.
یا د وی چې د کنټریبیوټری پنشن فند سکیم تر مخه کوم سرکاري کارکونکو چې روان کال د جولای د ډومبې نیټه نه برتی شوی د هغوی د بیسیک تنخانه به 10% او د حکومت لخوا به پکې 40% پیسې د پنشن په فند کې جمع کیږي چې به د ریټایرډ کېدو پس ملازمینو ته ورکول کیږي. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د پنشن اصلاحات په نوم د پنشن په نظام کې کوم بدلون راوستو د هغې فائدې به راتلونکي وخت کې صوبې ته رسي.
تنخواه چې کله پورې یو سرکاري ملازم کار کوي هغه اخلي او تنخواه اغستو نه پس هغه چې کوم نظام و مونږ سره زوړ نظام و هغه دومره یو اوږد نظام و چې د هغه د مرګ نه پس او بیا د هغه ریټایرمنټ بیا د هغه مرګ بیا د هغه ښځه بیا د هغه لور دا سیستم دومره اوږد و که مونږ وګورو کال 2022 کې خیبر پختونخوا حکومت دغه پنشن اصلاحات دپاره خپل قانون راوړی او هغه وخت چې کوم اخرنی ملازم دوی بردی کړی 2009 پورې وه صوبائی حکومت هغه ته پینشن ورکړي. نو هغه نظام په تحت لکه تاسو حساب لګوئ چې یو ملازم اوسطاً 50 یا 60 کاله د ریټایرمنټ نه پسند تاسو باندې پروت دی او تاسو بیا د هغه سره سنه شي کول نو دا یو ډېر غټ بوج دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د ستمبر په 13 رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلیو چې د نگران حکومت په وخت کې کوم کسان په سیاسي بنیادونو برتی شو هغوی لا نوکرو وباسي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورزی هم په خپلو خبرو کې ویلیو چې د معاشي ستونزو له وجې شپږ وزارتونه ختموي او له 1.5 لک سیوا کارکونکو هم له نوکرو وباسي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
نوشتوونکو
د یوې مودې راهیسې د پاکستان د سپریم کورټ د قاضیانو ترمنځ د قانوني او عدالت د انتظامي چارو په اړه اختلافات ژور شوي دي. د هغه هېواد د عدلي او قضایي چارو خبریالان وایي چې دا اختلافات تر هغې وروسته نور هم په ډاګه شو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسی او د سترې محکمې بل لوړپوړي جج منصور علي شاه یو بل ته اختلافي خطونه ولیکل. دوی وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د سپریم کورټ ججان په دوو ډلو ویشل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د قاضیانو ترمنځ د اختلافاتو تر شا څه دي؟ عبدالحی کاکړی جواب راکوي.
په پاکستان کې که یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ترمنځ سیاسي جګړه په پارلمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودېږي، نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کېږي. په اسلام آباد کې خبریال غلام نبی له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي. نوموړي د اکتوبر پر درېمه مشال لیډو ته وویل چې تر هغې وروسته چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هڅه پیل کړې چې له پارلمانه څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور کړي، په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي.
دا ججانو ترمنز یو ڈیوائیڈ دے چې یو طرف ته چیف جسٹس ته چې هغه د موجوده حکومت ته یا د هغه د موقف چې د تاثیر دی چې د هغه مرستیال دی، او بل طرف ته کم چې سینیئر ترین جج دی جسٹس منصور علی شاه چې دا هغه په باره کې دا تصور دی چې دا هغه کوم ډل ده نو هغه د پی ٹی آئی سره همدردی لري.
د پاکستان حکومت د سپتمبر پر وروستوی کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منظور کړي، خو د مطلوبیا اکثریت نه درلودلو له کبله وځنډوله. په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي، او داسې فکر کېږي چې شایي د دې بدلونونو د منظورۍ په صورت کې به د قاضي فایز عیسی کاري موده وغځېږي. د چیف جسټس قاضي فایز عیسی د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور علي شاه د سپریم کورټ چیف جسټسي. خو د چارو د پوهان په وینا که چیرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظوره سي، نو په نتیجه کې به شایي منصور علي شاه چیف جسټس جوړ نسي. نو ځکه د دوی په خبره د دواړو ترمنځ دا د اختلافاتو یوه مهمه نقطه ده. که فرض که همدا سوي، نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایز عیسی کاري موده دي وغځول سي؟ د عدالتي چارو خبريال وحید مرادي مشال لیډو ته وجه بیانوي.
ټول دی وخت کې کوشش ته روان دی چې هغه نردي وخت کې پاکستان اسټیبلشمنت او د پاکستان موجوده حکومت درې ډاټ ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز عیسی چې کوم دی وخت د آئین او د قانون چې کوم تشریح کی انټرپریټیشن کی نو دا دوی ته خوښ دی، او دوی نه غواړي چې جسټس منصور علي شاه او د هغې لاندې چې کوم سپریم کورټ ته هغه راشي، ولې چې دوی د هغې تشریح نه د آئین تشریح نه دودا یره ده دودا چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوند دې ډله دا پی ٹی آئی د عمران خان جماعت دې نو دودا پوهیږي چې هغه به دغه فیور وکړي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو تودا موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبریاله نوشن یوسف مشال لیډو ټول چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډیر په ډاګه شوي دي.
پخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نه ول، خو اوس بالکل ښکاره شوي دي ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. پخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول، خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بله سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده هغه اوس ډیره ښکاره شوې ده، او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشال لیډو ته ویلي چې دوی ته نه ښکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم سي، بلکې د دوی په وینا دا هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پروسو کې پسواد کې د یو لسم ټولګي او زده کوونکو د پرلیکا یا آنلاین پنګونې په یو جالي کاروبار کې په لکونو روپو پور وړې شو او 13 هفته ځانو وژلو. تر هغه پیښې دوه ورځې وروسته د سواد یو اوسیدونکو خبریالانو تویل چې 23 کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم قرضدار شو چې خلکو تښتولې دی او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي چې پرلیکا کاروبار او جواري توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. د نیاز احمد خان رپورٹ دا آن لائن دھوکے ښکار شوی ځوان د مور په خبرو پیلېږي.
بچے دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست باندې دے د کور غیب دے بیا 5 ورځې پس مونږ ته یو میسج راغی چې پدی امین اللہ باندې زمون قرضه ده او مطلب دے قرضه تاسو
ته راغلی دا د سواد کنجو یو مور دے چې د خپل زوی د اخلاصول لپاره هغه خلکو ته زاری کوي کوم چې د قرض پیسو واپس اخستو لپاره د یو نیم میاشتې راسي بندیوان کړي. نن او دوه ورځې وړاندې د تحصیل قبل بر باندې او تلس کلن د یو لسم جمعه زده کوونکی په دغه وجه خودکشي وکړه چې آنلاین کاروبار کې یا په جواری کې په لکونو روپو تاوان کړي او قرضدار شي. آنلاین کاروبار او بیا دا کې جواري څه شي ده په دا اړه سواد کې د سافټویر کمپنۍ مالک انجینیر سمت خان وای چې آنلاین روزګار هغه دی چې سشیان خرڅول اغستل آنلاین جواري یو بل عمل دی. دی وای
نو دغه شانتي دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سایټس او اپس راوتی دي یو شارټ ټرم د پاره او د خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کړئ وو ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ڈبل کوائن کے دا کلک کوئی دا دستی دا آلریڈی دا یو دسی فراڈ یا نو سکیم جی تیار خپل حسابی جی دا اٹریکٹ کی پاولی نو رزی کی تا لگی ڈیری پیسی در کی تا دا غو یو قسما یو تا یا زمہر استعمال ہے بیا تا نور خلکو تا وی چی لگ دی کی ما ڈیری پیسی و گٹا لی تا دی تا راشا دا شنتی رو 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 خلق دی تا انوالف شی بدی کی دنیا خلق بدی کی خپل هم پیسی بربادی کی دا ترور دا پلار دا یو نبلنا قرض را والی اغی سر هم دا کی دی سر اغا زندگی ٹولا تباشی خراب شي.
د مینګور پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼې جوړوي او د 13 درو کلونو راهسي سافټویر کمپنۍ کې کار کوي دی وایي چې سواد کې آنلاین کاروبار زیاتره 13 کلونو تر شپږش کلونو پورې زلمی کوي. بعض وخت جواری کې او دوکي پزې سم کاروبار لکه بیتکوین فایو کوین او داسې نور کمپنیو کې سرمایه ولګوي خو چې نرخونه سوجي قطه شي نو د زیان سره مخ شي.
په دې کې زیاتره د غړ غړو کسان انویسټمنټ دي نو آلریډي مارکیټ چین او خبره بری نو کله چې بګی دا کسان مسان راشي او دوی کې انویسټمنټ وکي یو لګی کنه دوی له فرابټ عمره په دوی کې دوی بډی خون باندې اخته شي چې یو لکه بس پیسې دی او دا قسی می سي دي نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی هغه زیاتر د دې مارکیټ نه پیسې می سي او بس یا نور سو وجي نه خو باغې کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکي نور پیسې بس رول وي خیر دوی کې شي دې په لبګي نور وګټم کنه نو دې سي لکه مطلب یو پیره بګی دې درزو خوري بیا بګی نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وکي کې شي بلی کې خپل را پځې کم نو باغې کې لکم توانې شي دې سي نور نور جو باغې کې لګړې دومره توانې شي چې بیا سر خپل اپشن نه قرضې بګی شروع کړي او دا کې سیمې دې روز نه ولا مطلب دې زیات ډیسټرب شي منټلی هم ډیسټرب شي.
د آنلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کیږي دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي؟ په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکوونکی سمت خان زیاتوي.
زه به دا ووایم د دوو مشرانو ته چې کله هم دوستانو نه پیسې غواړي تپوس کوي د شي څیز دپاره تاسو پیسې غواړئ فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډېر زیات خلک دلته ما پسې راځي آنلاین زه انویسټمنټ کوم آنلاین څه انویسټمنټ دی هم دغه راته وایي ویب سایټ دی کوین علم پلان کې علم دا علم به دې باندې زه انویسټمنټ کوم نو پکار دا ده چې تاسو د یو ایکسپرټ یا نږدې څوک سره هغه سره لږ مشوره وکړئ د خپل پلیټفارم پلان کم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لګونته کې وخایه د دې نوم چک کړئ د دې ریویوز چک کړئ په هغه به بیس باندې بل لینکډن باندې چک کړئ د دې په سوشل میډیا لګونته کې هغه هیسټري چک کړئ ډایرکټلی پته لګي د دې.
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثر خلک رپورت هم کولای شي ولې کاروبار کې زیان او یا په خپل مرزي جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د کې زیاتره کمپنیانې د نور هوادونو کار کوي ځکه متاثر خلقو تا ورستا سقس مامرستی نمیلاویگی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لویو او وړو مورنو ژبو د ودې لپاره دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن هم دوام لري. پرون د کانفرنس په اولنۍ ورځ د پاکستان او نورو هیوادونو څېړونکو ژبپوهانو خپلې مقالې وړاندې کړې او په مورنۍ ژبو یې د تعلیم په ارزښت ټینګار وکړ. څېړونکو مشال ریډیو ته وویل چې خلک هم باید خپل لهجې خوندي وساتي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې واورئ.
د انټرنیشنل لنګوستیک اسوسیشن اف پاکستان تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره لسم نړیوال کانفرنس نن دویم ورځ هم په بلوچستان پوهنتون کوټه کې روان دی. په کوم کې چې د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ د بهرنیو هیوادو لیکوالان او ژبپوهان تحقیقي مقالې او څېړنې وړاندې کوي. د کانفرنس په اوله ورځ زیاتره وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په زرو کلو پخوانۍ ډېری مورنۍ ژبې د محدودیت سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د کانفرنس تابع کوونکي او په بلوچستان پوهنتون کې د ژبو د ودې د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د لومړۍ ورځې خالصه په داسې ټکو کې راته راکړی.
زیاترو چې کوم ویناوالو هغې په دې کې وکړله چې ژبو ته باید پرمختګ ورکول شي، ژبې باید چې پرمخ راسي. په دویم سیشن کې دغه زما مقاله چې وه هغه دا وه چې دا ټکي خپلې معنا څنګه شندي او د معنویت څنګه ورکوي. په کومه ژبه کې چې ټکي د معنویت کثرت لري په هغه کې تخلیقي آثار ډیر وي، او کومې ژبې چې د معنویت کثرت نه لري وحدت لري هغه ژبې عموما چې دی هغه د تخلیقي صلاحیتو څخه محرومه سي.
د کانفرنس زیاتره برخوالو وویل پکار دي چې ژبې او لهجې په خپل ال کې پاتې سي. په دې ترڅ کې د پښتو ژبې کارپو میرمن شیرین تاج وایي پکار دي چې په مورنۍ ژبو کې د نورو ټکو ګډ نه کړو.
پښتانه وایي یادا یو آگاهي ده چې وایي پر هر پنځه یا پر لس میل باندې د پښتو اکسنت بدلیږي. که ژوب لولاړه سي د ژوب د خلکو یو جلا رنګ د پښتو انداز دي، د مسلم باغ د جلا دي، د چمن د جلا دي، د کوچیانو د جلا دي، دغه رنګ څه کومنه چې په مخ راوایي جلا جلا هغه هر اکسنت ما دونه خوښ دي د کاکړو د جلا دي. خو زه دا وایم که کاکړ پښتو وایي مکمل پیور خالص کاکړی پښتو اکسنت دی وایي، کاسک زی پښتو وایي هغه دا پیور خپل لنګویج وایي، دا نور دي نه پاره ګډي کې کوچي وایي. اغه لنګویجز ته موږ دا نه وایي چې مطلب ستادنو نه د ټیک هر یو ټیک د خپل شایست لري، خپل انداز لري.
دا ډول په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د انګریزي څانګې استادې میرمن شهید اڅکزي زیاته کړه چې په بلوچستان کې زیاتره خلک د مورنۍ ژبو ترڅنګ نورې ژبې هم ویلای شي.
بلوچستان کې بډې کې دونه ژبې ویل کېږي چې کښنه پیدا سي د دې درې ژبې خرڅ په کور کې لایسته سي. نو دا رنګه یو اویرنس راځي په داخلو کې سړي او د بلوچستان باره کې خلک تور معلوميږي، خاص کر د پښتو ژبې، د بلوچستان ژبې، براوي ژبې.
د بلوچستان پوهنتون په خواني پروفیسور ډاکټر تواب خان اڅکزي به راته وویل چې په پاکستان کې د مورنۍ ژبو د پرمختیا دا ډول نړیوال کانفرنسونه ډېر د اهمیت وړ دي.
د نړۍ هغه قومونه چې مخ په وړاندې یا ترکیب هم ته ختلې دي، د هغه ترکیب ملکونو یو بنیادی وجه چې دا هغه په خپل مورنۍ ژبه کې درس یا تعلیم ترسره کړی دی. نو د هغوی د ترقی بنیادی وجه چې د دوی و هغه بنیادی وجه کنسپټ کلیر په نړۍ خپل تعلیم چې وو ساينس او ټکنالوژي ټول په خپل مورنۍ ژبه کې وو. دا کانفرنسونه، ټریننګ، ورکشاپ منعقد کول دا بیخي ډیر ګټور دی. هغه په دې چې د میاشتو او کلونو مهنت یو سکالر کړی وي، راجمع کړی وي، هغه په یو سات کې په زورګونو بلکې اوس خو د میډیا د لارې په لکونو انسانان داغه څخه پیدا واخلي.
پر دې مهال زیاتره ویناوالو پر دې خبره زور ورکړي چې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره دی د تحقیق او څېړنې عمل نور پراخ کړل سي. د دې سره سره دی د ژبو د تحفظ لپاره مورنۍ ژبې د نصاب او کتاب برخه وګرځول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.